السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنې خبری مجلې ته خراغلست لدې شبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنیو چپو اوریدای شي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زد څلور کارکونکي د طالبانو په بند کې لڅ کم یو کال تیرولو وروسته خوشی شوی دی د جرمنی ویلت ایم څونتاګ ورسپانې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمنی اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زد ادارې څلور سیمه ییز کارکونکي نیولې دي د جرمنی د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلی وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي د جی آی زد په نوم د نا دولتي مؤسسې په افغانستان کې د دې کسانو له نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه جرمنی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی د بیان د ازادۍ کور وایي چې د افغانستان انټرنیشنل د خصوصي ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو له لوري د پرازیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او د اطلاعاتو د حق د قانون د رسنیو د قانون او نړیوالو میثاقونو سره سم د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړی دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو د غږ خاموشه کولو هڅه ده طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې له رسنیو تمه لري چې د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سم خبرونه وکړي د رسنیو او د اطلاعاتو د حقونو د سازمان په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي له کبله چې طالبان واکمن شوي دي وبخی د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي لکه چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي افغانی سری میاشتې ټولنې چې طالبان اداره کوي ویلې په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده د دې ټولنې مسولانو نن د خپلو یو کلنو لستروړنو د تشریف په پروګرام کې د څرګندونې وکړې د افغانی سری میاشتې چارواکو ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلي د بنسټ په همکاري درملنه کیږي د تیرې غوی میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي له هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې د دې هیواد یو اکتشافي سټلایټ چې د ایران سپاهي پاسداران فضایي څنګه جوړ کړی د ځمکې مدار ته ولېږه راپور وایي د چمران یو په نوم د سټلایټ چې 60 کیلوګرامه وزن لري په بریا سره د ځمکې د مدار 1500 کیلومتره ته ورسید ایران په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې درې سټلایټونه یې د یو توغندي په مرسته فضا ته توغولي دي له دې مخکې متحدو ایالاتونو ویلي و چې د ایران لخوا د سټلایټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سرغړونه ده او د رومانیا په ختیځ کې بیګا تر سختو سیلابونو وروسته څلور کسان مړه او سلګونه نورو ساحو ته د لیکت په تمه دي د مولداوا سیمې د په ګلاتی او واسولی سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله تر ټولو جدي خبرداری خپور شوی دی په دې ساحو کې ګڼ کسان د کورونو پر بامونو ختلي او نورو سیمو ته د وتلو په تمه دي د پشکال تر ورختونو وروسته په ځینو سیمو کې د سیلونو اوبه 3 متره لوړې شوې دي د پولنډ او چک جمهوریت په ځینو برخو کې هم سخت سیلابونه بهیدلې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل نن شنبه د قدر منوریدونکو د 1403 هجری لمریز کال د وګی یا سمبلې څلروشته مده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټې سره برابر ده رسره اوسې د خبرونه په دوام کې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونه تکتنه کوو او په یو مرکه کې به د دې بریټ څرنګوالې وڅېړو
دا د پرته د یو سرچینې چې تمویل نشي او ځان سره د شاه د خوانه یو مرستندوی ونه لري هیڅ کله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نشي کولای
د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ خرڅلاو بند شوی دی. د افغان د فوټسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې کوي.
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه.
په نړیوالو مسایلو کې د غزې د جګړې وروستی حال درکو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شي.
که چیرې بې تښتنه سپی یو انسان وچیچي نو کیدله شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری مجله ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په دایکنډي ولایت کې د داعش ډلې د مرګونی برید په اړه غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې برید د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړي خاورو ته سپارل شوي دي، خو د قربانیانو وارثین په یوه خوله د دې پیښې له عملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی برید په اړه د غبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه بریدې زړه بوږنوونکی بللی دی. د پنجشنبې د ورځې په دې برید کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې 14 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیاز راګانو څلورګلون کې د چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغله ګوتریشت قربانیان له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیخه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډیکر، د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکنډي په پیښه کې د بیګنا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دایکنډي برید داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لږکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په یاده پیښه کې 14 عام ملکي وګړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
با توجه به ارتباطات کې با
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دي بسنه ونه شي.
د پنځمې پورز غرمه مهال د وسلوال برید د دایکنډي غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړي. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت و معنی ویوي اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وشل او 6 نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دی. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړي چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې ایستلي، خو ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
په دایکنډي کې د څوارلسو ملکي وګړو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو په اړه د تازه غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. د دې برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلې ده؟ آیا داعش کولی شي چې په دومره اسانۍ سره په یو امن سیمه کې برید وکړي او دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له کارپو نعمت الله جلیلی سره مرکه وکړه. او ښاغلی جلیلی، په پیل کې د داعش ډلې دا برید د تنظیم شویو جرایمو یوه برخه وبلله.
دا په خپله د داعش اخوانو هم ترسره شوي یا داعش د دوی پلان په اړه واخیسته. دا د یو سازمان یافته د جرایمو یوه بیلګه ده. په دې چې د سازمان یافته د جرایمو اهداف او موخې ته د رسیدل د یو نظام د یو سیستم بې نظمي ده، او په د خلکو په منځ کې داسې یو حالت رامنځته کېدل چې نورو خلکو ته نړیواله ته ووایي او خپل د سیمې خلکو ته یې د خپل د هېواد خلکو ته وښيي چې نظام یا حاکم ډله نشي کولی چې د خپل د وګړو له خپل د هېوادوالو امنیت هم ونیسي. د دایکنډي د ناورین دا په خپله د دغسې یو حالت دی، د ترهګرۍ یا د ویرې او د ویر یو فضا رامنځته کول دي، هغه هم په ډېر منظم ډول باندې چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې راځي، خلک راکوزوي او مسله افراد دی پلان سره کوپک یو ماشینداري لګي او د عکس د اغوستو په پلمه باندې دوی راکوزوي او هغوی د خطر له هغوی سره په هغوی باندې همده کوي، برید کوي او هغوی له منځه وړي او هغوی وژني.
جلیل صاحب، په داسې حال کې چې طالبان تقریبا پر ټول افغانستان واکمن دي او تقریبا ښه ځواکمن حضور لري له امنیتي نظره، دا ډلې څنګه کولای شي چې دومره په ازادۍ سره راشي او یو ډله خلک ووژني؟
پرته د یو سرچینې د یو د چینې له لارې نه تاسو چې هغوی تمویل نه شي، هغوی ځان سره د شا د خوانه بل یو مرستندوی ونه لري، هیڅکله دې دا کار په دغه رقم شکل باندې نه شي کولی. بېله شکه چې د دې حملې او د دغه سې نورو حملو تر شا نورې ډلې دي، یا د داخلي او یا هم بهرني، چې هغوی کولی شي دوی سره ملاتړ وکړي او د دې د ملاتړ په بنیاد باندې زمینه ورمساعده کړي، هغوی ته معلومات ورکړي.
څوک دقیقا ویلی شي چې کومې بهرنۍ کړۍ یا کوم بهرني هیوادونه په دې کې فکر کوي چې
موږ تاسو سره نن ورځ په ټول میډیا او مطبوعاتو کې ګورو چې د طالبانو د غچ اغوستو د پاکستان د حکومت د خوانه یا د پاکستان د نظامي او د پوځي ادارو د استخباراتي کارې د خوانه، د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې مناسبې نه دي. د بلوچستان اخرنۍ برید همدارنګه په نورو ځایونو کې چې د پاکستان په حکومت باندې په پوځ باندې په اداري باندې ادارو باندې عملیات کیږي، او پاکستان هم سوزل دا خبره کوي چې د افغانستان له خوره نه دي سمبالیږي. نو زه تر کوم اندازې پر چې زما لږ ګمان او خاص کوم د تجربې په اساس باندې دي کې مستقیما د پاکستان حکومت دی.
په دې حملو کې اکثرا د داعش ډلې په حملو کې شیعهګان په نښه کیږي، په دې کې د پاکستان څه ګټه ده؟
د پاکستان ګټه دا ده چې بل ډله دومره مذهبي تضاد نه لري د شیعهګانو سره، او دا په خپل یو اساسي او بنیادي پلان هم دا دی چې هره ډله د خپل د سیاسي او استراتیژیک اهدافو د خپل د فکري په لحاظ باندې، خپل د تضاد په لحاظ باندې چې د چا سره لري، په هغه بنیاد باندې هغوی خپل هغه کسان تارګیټ کوي چې د دوی هغه خپل هغه فکري مطلب هم د هغوی سره د هغوی تمثیل وکړي. داعش د شیعهګانو مطلق مذهبي دښمن دی، نو بهترین موخه هم دا ده چې دغسې شیعهګان او دغسې د تشیع د مذهب پلویان او کسان چې د دوی مذهب کې دي هغوی په نښه کې او هغوی له بینې وځي.
د امنیتي او سیاسي چارو کارپو نعمت الله جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې تازه پر دوی د دې هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. لدې سره په خواله رسنیو کې د کرمان ښار د برسیر ولسوالۍ خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د یوې نانوایۍ پر شیشې یو لګول شوي کاغذ کې لیکل شوي دي چې د محکمې د پریکړې له مخې پرت باو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که امی با ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمیې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسلې نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزه تلوي. نانوایانې سهمیه ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته اوړي ویشي. هر نانوایی له دوو درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو ور وښودل.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په بورډسیر سیمه کې د یونانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول شوې لارښوونه نصب شوې او په کې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمېر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړون میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د بورډسیر قضایی قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د بورډسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوی ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سویو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حملو کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140 اوښتی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې. فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږ تر لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت ووژل شول چې د اسرائیل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرائیل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړانګه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل شوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 30 مړې وي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تېره شپه د غزې ښار هغه کور په نښه سو چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تېره شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه 10 کسان په نتیجه کې وژل سوي دي.
په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 1,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسېدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسېد.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړۍ لوبه کوي. د افغانستان لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت مازیګر په 5 بجو د ازبکستان په تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیاوړي لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2023 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې لومړۍ لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوټسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي.
د خدای شکر دی، د لوبغاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا دریمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2023 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13مه د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21مه د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوټسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یو ستره تاریخي بریا بولي. د فدراسیون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوټبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمریني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځانې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
پورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې ننداري ته بل نګدي ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو له دوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل:
واقعا جای خوشی و مسیرت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار د خوخی زیده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل وړتیا سره نړیوال جام ته لاره ومندله. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لډلې سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل:
دا ډېر افتخار ځای ده موږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه، ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
د 2023 نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سومبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښي سره مخ شوه.
یو عادي انسان څومره خوب ته اړتیا لري؟ په دې اړه یو پزړه پورې راپور لرو چې وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د کابل اوسیدونکي په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی دی او کله ناکله د دوی په وینا دا سپی پر خلکو هم حملې کوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله پښه ژوبله شوه.
تاک گزیدم دردش تا یک
هغه ځای چې سپی پر داړه لیوم تریوی اونې پوری درد نه هغه کېده خو چې هر وخت غزی ته ګورم ډیر ورته زوريګم که څه هم درملنه مې کړې او خسویم اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډیر سپی مې لڅنګ تیریږي
د کابل خار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅړه بسپیو له موجودیت شکایت کوي
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي ماشومانو تودا ته ځي دوکان ته ځي نانوایی ته ځي پسې منډې ووهي کله سیاسرو پسې منډې ووهي دغه پاک له که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار اوسیدونکي وایي د کوڅډه بسپیو له ډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل خار کې د کوڅډه بسپیو موجودیت تاییدوي د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یوه کال کې دوی شپږ ویشت زره کوڅډه سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
25,990 سپي د کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,323 د لیونیو سپیو په ویروس اخته وه چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 2,144 بیا تر نیولو وروسته واکسین شوي در هغه یې اقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي
د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمري د استوګنې په سیمو کې د کوڅډه بسپیو موجودیت خطرناک بولي
که چیرې دغه بې تښتنه سپي یو انسان وچیچي یا ویخوري نو کیدله شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوني سپي په ناروغۍ باندې اخته شي
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅډه بسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
د هم د دې خبری مجله ورستای راپور خوب ته هر انسان ارتیا لري خوب ته لزګي دو سره ارتیا ډیره وی بیا د عمر له تیرې دو سره کله کما او کله ډیره شي خلک د عمر په مختلفو پړاوونو کې څومره خوب کوي احمد شبری درته وای
دی ویني به چړنې لمخي نوزیشتای ماشوم چې درې فصلونه یې چې اکثر وخت پکې ودو د مور پر هم کې په تیاره کې تیر کړي دي په څلورویشت ساعتونو کې له څوارلسو تر اوولسو ساعتونو پورې خوب کوي امریکایي ټایم مجله په دې اړه په یوه مطلب کې لیکي چې له څلور میاشتنۍ تر یوه کال پورې د ماشوم خوب کمیږي په دې موده کې ماشومان له دولسو تر شپاړسو ساعتونو پورې ویده شي تر دې وروسته تر دوه کلنۍ پورې بیا خوب کمیږي او یو ماشوم له یولسو تر څوارلس ساعتونو پورې ویده شي د نویو څېړنو له مخې په همدې کلونو کې ماشوم ته د غرمې لخوا خوب مهم دی ځکه چې دا عمر د ماشوم د چرت وهلو او خیال سمانه ده په همدې کلونو کې ماشومان د ډار خوبونه ډېر ګوري چې خوب ورخرابوي خو د یوه ماشوم خوب دروند وي که پکې وویرېږي هم بیرته یې سترګې درنې شي او خوب یې وړي د ابتدایي مکتب د دورې د ماشومانو خوب بیا لږ نور پسې کمی شي د دوی خوب تر ډیره د شپې له خوا درنې شي له دیارلس کلنۍ تر بلوغ پورې یو ځل بیا د خوب په وخت کې تغییر راځي د بلوغ له سن وروسته چې د انسان جسم وده کړي وي خوب له اوو تر اتو ساعتونو ته راکمی شي خو د څېړنو له مخې هغه کسان چې خوب یې دروند نه وي هغوی تر اته ساعتونو د شپې په مخه ډېر سملي داس کسان هم شته چې تر لسو ساعتونو ډیر خوب کوي او چې کله سهار شي زړه یې غواړي چې نور خوب پسې وکړي دغه کسان چې ډیر خوب کوي د دوی په باره کې څېړنې شوي دي علت یې نه دی معلوم شوی البته ډاکتران لارښوونه کوي چې داسې کسان که چېرته منظم سپورت وکړي دا ستونزه به یې حل شي له پنځه شپېته کلنۍ ورپورته بیا د خوب د کمیدو زمانه ده د دې عمر کسان غواړي چې د شپې وخت ویده شي ګڼ ساړه د شپې ترون خوب نه کوي سهار هم وخت ویشي شي هغه کسان چې د اونۍ په ترس کې نشي کولی چې خپل خوب د کار له امله بشپړ کړي، هغوی ته روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د رخصتیو په ورځو لږ ډیر خوب وکړي. که د چا خوب پوره نشي، ممکن د زړه د ناروغۍ سبب شي یا په غوږونو کې د زانګو ناروغي ورته پیدا شي.
د خوب په اړه په زړه پورې معلومات مو اوریدل چې ورسره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو، ژکفر احمدي په بلنیم ساعت خبري مجله کې ستاسو